زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د ژوند رنګونه د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې چې څو دقیقې وروسته وړاندې کیږي، اسمت څاروان ستاسو کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې په جنګي جرمونو ټولو تورنو ته د سزا او د هغوی د محاکمې غوښتنه کړې. د سازمان په یو بیان کې چې د 2013 کال د جنوري په 28مه د جمهوریت روغتون مخې ته د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خپره شوې دا غوښتنه کړې. په دې برید کې چې له چاودېدونکو توکو ډک امبولانس پکې د جمهوریت روغتون مخې ته ولزول شو، نږدې سل تنه ووژل شول چې ډیری ملکیان وو. هیومن رایټس واچ په ځینو پیښو کې مخکینی جمهوري دولت، متحد ایالات او د استرالیا په ګډون یو شمیر هیوادونه هم د ملکي تلفاتو په اړولو پړه بللې دي. بیان زیاتوي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمن شول، اعدامونو او د خپل سرو سزاګانو ورکولو ته زور ورکړی او د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی کړی. په بیان کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو پر ټولو سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورنو باندې باید عدالت تطبیق شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو د تعلیم او کار په اړه د ایران د دیني عالم مولوي عبدالحمید پیغام واوري. پرون د مولوي عبدالحمید یو نوې وینا خپره شوه چې د افغان نجونو د زده کړو او کار ننګه پکې شوي او په دې برخه کې بندیزونه غیر شرعي بلل شوي دي. ښاغلي خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر لیکلي دای د مولوي عبدالحمید د هغه واز ستاینه کوي چې د نجونو او ښځو د زده کړو ملاتړ او ورسره په سړه هوا کې له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه کوي. د ایران د سنی دینی عالم څه موده وړاندې هم په یو پیغام کې ویلي وو افغان نجونې شرعي حق لري چې زده کړه او کار وکړي. د هوا پیژندنې د ځینو نړیوالو ادارو د اټکل له مخې سبا او بل سبا به د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو مرکزی او جنوبي سیمو کې واوره ووري. د سړې هوا د اټکل داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت په وینا د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې د سړې هوا له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 160 کسان مړه شوي. د هیواد په جنوب ختیځو او ځینو شمالي ولایتونو کې بیا سبا او بل سبا د باران د ورېدو اټکل شوی. د برتانیا پوځ وایي چې د اوکراین په ماکیف ښار کې د روسي سرتیرو پر یوه استوګنځي د جنوري د لومړۍ نیټې په توپچی برید کې به شاوخوا 300 روسي سرتیري وژل شوي وي. د برتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویل چې د دې برید ډیری قربانیان یا وژل شوي یا تری تم دي، خو ټپیان شوي نه دي. روسي هغه مهال ادعا کړې وه چې په دې برید کې 90 پوځیان وژل شوي، خو د اوکراین پوځ او د کرملین پلوي پوځي بلاګرانو د 400 سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی وو. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په پام کې لري چې په دې هیواد کې د هنګري سفیر د اوکراین په اړه د هنګري د ولسمشر ویکتور اوربان د هغو څرګندونو له وجې چې د نه منلو بلل شوي دي احضار کړي او خپل شکایت ور وسپاري. هنګري پر روسیې د بندیزونو په خاطر په وار وار پر اروپایي ټولنې انتقادونه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیه نیکولینکو پرون پر فیسبوک ولیکل چې ښاغلی اوربان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال اوکراین داسې یو ټاټوبی بللی دی چې هیڅوک نه پکې اوسېدل او له افغانستان سره یې تشبیه کړی. نیکولینکو ویل چې د هنګري سفیر به د سپیناوي لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین د نورو ځوابي اقداماتو حق هم لري.
د ژوند رنګونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ژوند رنګونو د دې پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا پروګرام د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په سړو خونو او زرغونو خونو خبرې کوو. د سړو زرغونو خونو له نمونو سره په ورستیو دوه لسیزو کې ډیر افغانان بلد شوي دي. په ورستیو کلونو کې دولت او نړیوالې ټولنې د دې ډول خونو پر جوړولو ډیره پانګونه وکړه، خو آیا دا پانګونه په ځای و او افغانانو او افغانستان ته ګټه رسیدلې ده او آیا لا هم له سړو خونو کار اخیستل کیږي؟ سړو خونو او زرغونو خونو څومره کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او د میوو او سبزیجاتو د بایو په کنټرول کې څومره رول لوبولی دی؟ په دې موضوع زموږ میلمانه دي د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد چې همدا شیبه له ستودیو سره وصل دی او ورته هرکلی وایم. همداراز حاجی محمد ګل ته انتظاري چې په خوست کې د یوې شنې خونې مالک دی. بهیر ګل صابری مو بل میلمه دی. ښاغلی بهیر ګل صابری په خوست کې د کاردیف د پخوانی موسسې د شنو خونو د برخې مشر دی. همداراز مو حکمران حیران ته بلنه ورکړې ده چې د تڼیو اوسیدونکی دی او د کچالو د ساتلو سړه خونه یې جوړه کړې ده. اول د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد ته ورځم. عابد صاحب، اصلا سړې خونې او زرغونې خونې چې شی دي، توپیر یې په څه کې دی؟ له سړو خونو نه څه استفاده کیږي په افغانستان کې او له زرغونو څخه څه استفاده کیږي؟
ډیره مننه کوم سروان صاحب په لومړي سر کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو په خاص ډول سره له تاسو مننه کوم چې د نننۍ او همدارنګه د نننۍ خبرونې درنه میلمنو ته سلامونه او نه کې هیله احترامات وړاندې کوم. باید مننه وکړم چې په داسې موضوعاتو بحث کوي چې په نننۍ وخت او د حالاتو کې ورته زیاته اړتیا لیدل کېږي. نو راځم ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې شنې خونې او سړې خونې دا په خپل منځ کې فرق لري. شنې خونې یا گرین هاوس چې ورته ویل کېږي، داسې خونې دي یا داسې ساختمانونه دي چې د شیشې یا د پلاستیک یا د تری جلۍ په واسطه پوښل شوي او په هغه کې د اصلي فصل د نباتاتو څخه وروسته یا مخکې یا غیر موسمي نباتات هغه کې موږ تولیدولی شو، سبزیجات هغه کې تولیدولی شو چې موږ وخت نه وخت هغه تازه سبزیجات مارکیټ ته انتقال کړو او د هغو څخه ګټه واخلو. او په څنګ کول سره سړې خونې چې دي، موږ او تاسو په هیواد کې اکثریت تازه میوې چې په داخل د هیواد کې استعمالیږي یا کچیر ته وغوړو چې خارج ته انتقال کړو، نو کچیر ته موږ د بوټو څخه هغه میوې را پرې کړو او په تازه ډول خارج ته انتقالوو، نو هغه د زیان سره مخامخ کیږي. سړې خونې د دې لپاره جوړیږي چې په دغه کې موږ د زیات وخت لپاره هغه میوې تازه ساتل شو. کله چې مارکیټ پیدا شه یا شرایط ورته مساعد شو، موږ د خپل خوخه مطابق خارج ته یا په داخل د هیواد کې د همغه تازه میوجاتو څخه ګټه اخیستلی شو. او ترڅنګ د شنو خونو څخه هم یو ملنګ مثال مګوار کو چې کچیرته موږ شنې خونه ولرو، دلته د سبزیجاتو بیا په مارکیټ کې زیاته شي، موږ کولای شو چې په هغه وخت هغه سبزیجات مارکیټ ته انتقال کړو چې خلک ترې ګټه واخلي.
ډیر مننه استاد چې په ډیر ښه شکل مو دواړه خونی راو پیژندلې. اوس له نیکمرغه دوه میلمانه لرو چې یو د شنو خونو مالک ته او بل هم د سړې خونی. اول حاجی صاحب بهیر ګل صابری، که تاسو مهرباني وکړئ تاسو شنه خونه لری فکر کوم، په دې کې تاسو څه کړلې دي یا څه پالی پکې؟
مننه کوم بابت، زه هم خپل وار تاسو ته د ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خپل دې وکړي چې ټول صحت په جامه پته وسی. محترمه، موږ خپل عمل په شنو خونو کې کار کړی دی او د ډېر په خوانه په دې وخت کار کوو. لکه څنګه چې استاد محترم فرمایل، هغه د تعریف نه داسې معلومیږي چې شنې خونې عموما موږ په نامطلوبو شرایطو کې د سبزیجاتو د تولید په خاطر استفاده کوو او زیاتره دغه د هیلیوکراپ یا هغه نباتات چې ښه مارکیټ کې ښه قیمت ولري، ښه ارزښت ولري، هغه نباتات کرلی کېږي. او خاصتا په دې خوست کې چې موږ د زیر پخوانه په دې وخت کې کار کوو، نو عموما د بادرنګ او دلمه مرچ او بانجان چې هغه موسم سره ښه مارکیټ لري په دې کې کرل کېږي او ماشاءالله ډېره ښه نتیجه هم ورکوي. او د موسم سره موږ کړای شو چې د خپل مارکیټونه په دې باندې بسیا هم کړو. او اوس باندې چې په خوست کې په مختلفو سیمو کې زموږ د ولسونو او یا د بزګرانو لخوا دا جوړې شوې هم دي، په دې وخت کې اوسو پورا کافی تجربه هم لري.
بله صابری صاحب، که دا هم راته ووایه چې آیا کال دولس میاشتې په دغو زرغونو خونو کې تاسې یو څه نه یو څه کری او که نه یو خاص موسم لري، لکه په عادي ځمکه کې خاص موسم لري، غنم به له کوم وخت تر کوم وخته کری، بیا یو وخت ځمکه شاړه پرته وي، او زرغونې خونې څنګه؟
او دا شمې خونې خو مخکې مې یادوري وکړه چې خواله په دې کې د ارزښت د دې ټکنالوژي په دې کې ده چې موږ په نامطلوبو شرایطو کې وتوانېږو چې دغه څه حاصل لاسته راوړو. نو موږ په دې کال په دولس فصلونو کې کولای شو چې دغه څخه تولید یا حاصل ولرو، خصوصا په ژمي کې، یعنی خصوصا په هغه ولایت کې چې یو څه ګرمسیري وي لکه خوست او دې ته ورته لکه ننګرهار ولایت، په دې کې دولس میاشتې مکمل موږ اخیستو. بعضې سرتسیر ولایت کې بیا غوی د ژمې لخوا یخنی ډېره وي، چون دغه سادهش میخونی دي او فعالش میخونی نه دي، که نه چې ټول سیستم یې د برق یا د هغه په سیستم د ایرکنډیشن په ذریعه موږ هغه حرارت درجه ورته کنټرول کړی شو. نو په سړو منطقو کې یو دوه فصله نتیجه ورکوي، او په ګرمسیر ولایت کې د کال دولس فصله. اوس په خوست کې موږ اکثره د ژمې هغه د کول سیزن کراپ چې ورته وایي، یا د ساړه سیزن نباتات سبزیجات، نو موږ بزګران کلای شو چې دغه څخه دا تولید ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه صابر صاحب. حیران صاحب، که تاسې د سړو خونو په اړه راته وایست چې تاسې په خپله هم سړه خونه لرئ او کې لرئ، څه شی پکې ساتئ، څومره فعاله ده؟
سروان صاحب موږ سلامونه، تاسې راډیو کارکوونکي او ټول اوریدونکي ته ورسوئ.
سلامت اوسئ.
موږ سړې خونې لري، د پیازې او د کچالونې حلګونې، یعنی خو په خوست کې نتیجه نه ده ورکړې، خصوصا په خوست کې نه پیازې او نه هغه کچالونو ځکه نه ده ورکړې چې دی د کوم تحقیق یا هغه چې وړی وو د انډیا نه یې وړی وو. هغې وخت انجینرونه وي چې په انډیا کې ډېر ډېر ښه نتیجه ورکړې دو، شاید نو انډیا کې بارون هغه بر نه لري، بود ور نه لري، بارون په وخت کې او نه وي. نو فیوز چې کله تون شي بیا حروفیږي، زر ورستیږي. نو د یورې په دوه زره اتلسه په دوه زره اتلسم کول کې د کول په اخر کې یو پروګرام لرلو انچلفي په نوم سره، یوه موسسه وه چې په ټول خوست کې تقریبا نه پوهېږم چې څومره خینې فعال کړې د فیوز، خو هغه لوړولی څلور متره وو، هغه اویا سمته یې وتلې وې، دغه څادر یې وتلې وې. خو کله چې خلک فیوز کې کیښول، موږ خپله کې کیښول، فیوز بارون چې روغلو هغه بارون ډېر تیز وو، هغوی لرله یعنی پنځه شپږ متره دغه بارون په خوست کې، داسې کله کله چې هغوی ورسره وي یو دینا بل دې ته یعنی ورای شي، نو هغه فیوز یې ټول لنده کړل. کله چې لنده شول هغه فیوز دا چې نتیجه هغه شي خلک ګټه نه وخلي، وروسته یې کړل خروف یې کړل. همدغه جد وایم ورته خبرېلون روغلل، یا مثلا دغه موسسې کارکوونکي یا نره یا غړي روغلل، دغې هغه وکړه چې دا ویلې داسې شول چې دغه خیر بیا بله نتیجه روړه چې دا څلور متره لوړولی باید بنه لري، دوه نیم متره د لوړولی ولري، او یو متر اویا سمته دې دغه سرداسپارې وځي. خو بیا هم هغه نتیجه ورنه کړه، هغه هم بارون لنډول اتنی کړې، یا لګورې په باره کې، یا کچالونې په باره کې خونې چې وي دغه یې پرېږي نه جوړېږي، لوندې بیا کانکریټ کېږي. نو هغه پوس یا ګاډار، هغه اسپنې ګاډار او تخته دا درکولای کېږي. نو لوندې بیا دغه ته د لرګي نه یو میز جوړېږي، په دغه میز نه کچالونې خوای کېږي چې اوسه تلاشي. دا چې موږ تجربه کړل وام کتل، هغه موږ خپل شخصي اوسېدنې کوټې چې دي یا خونې چې موږ ته یې، هغې کې کچالون خراب نه شول په دزر زمینی کې، یا د دی دغه د سړې خونې کې فدې کې خراب شول، نتیجه یې ورنه کړه. ویلې کېدای شي دغه هم دی هغه سره انډیا دی او سره دا پارک ولري، ولته بعضې داسې منطقه وي چې دې ته مسایله وي، لکه اوس غزنی یا لوګر یا ګردیز، شاید دلته ښه نتیجه ورکړي، ځکه چې هغه سړه منطقه ده او په ژمي کې او غوی کار موي لوندې زرزمینای کې دلته او دومره نه خوي نه ګار موي او هغه کچلون خرپوي. نو دلته باید چې جوړ شي یا جوړ وای، مشانی خینی جوڑه وای چه آقا برک ولاری کامی دا جوڑه وای دوم را دیر مصارف دا نکو واشی پا ودش مصارف لکای خینه دا دوم را دیر نشی جوڑه مک پتره ولسوالایی که تقریبا پا دواز را اطلاسم کل که پینزویش خینه لارالی چی یوه لستی کچالونه وی سوار لست دی علیگونه وی آقا یوه لست دی پیزونه وی سوار لست تقریبا دی کچالونه وی او دیگه پزیده وای خینه جوڑه شوی وای چاغه مشانی خینه وای هغه وی ته متوسط وای هم په ګرمای کو هغه شکی ما وو چې کچالو نه وخت هغه وو دته وای یعنی هغه ماشین دی لرغه ماشین په زړه دی وای دغه ځې دی پیو دی فورا نو دلته هغه خینه لکه دای چې ما سدي انګیان اخستری وی یا په افغانستان کې په غزنی کې یا په ګردیز کې چې هغه ورکوي هغه رقم تا کور په خوست کې نه ورکوي.
یو مسله بل ده چې فکر نه کوي ایران صاحب چې د دې علت چې تاسو کوم شیان پکې ایشي دي، مثلا تاسو د کچالو د پیازو یادونه وکړه، شاید دا به نتیجه نه لري او کېدای شي کومه بله سبزي هلته هم نتیجه ورکړي په همدغو خونو کې. که څنګه نور شیان هم تجربه کړي دي؟
ټول شیان تجربه کړي دي. په دې کې خاطر دلته موږ په وطن کې اوس نوی رواج شوی دی اندوانې کاری، نو دا اندوانې عام کې کیښ دام خروپې شوې مانا دا شی خو موږ منطقه لري نه الوچې کې یخې دي دا هم خروپې شوې دي چې الوچې هم اخېږي کړه او دغه سې لکه چینډي چې ورته یو سبزي به توسې چې دلته دغه هم کې خروپېږي، نو داسې شی نشته چې هغه په کې وسطله شي، ځکه چې او دونه ګرم او ته که کومه سبزي ضرورت وي ګرم او ورکړی شي، که سړی او ته ضرورت وي سړه او یخچال وسوتلی شي، نو دغه هغه طبیعي اودو بس په دغه کې خو دلته شمال یا بود ډېر تیز لاګي په خوست کې، خو بیا خاصتن په هغه وخت کې چې پیز وسخ شوی وي ځکه چې بارون چې یوری سپردي بارونی نه شي دومره تیز تیز هغه کوي او کچلېږي چې دغه او هم پنځه متره ته هم د بارون سوس کې رسوي، نو دغه شینه موږ ټول کې تجربه کړې دي. د کچالو نه شینه په خوست کې نتیجه ورکوي او نه د پیزه.
ډېره زیاته مننه کورودن. استاد عابد، ستاسو نظر څه دی چې بولې نتیجه ورنه کړه، لکه څنګه چې حیران صاحب وویل د خونو په هغه شکل سره باید جوړې شي چې لازمی دی او پاگه شکل سر ندی جوری شوی چه لازمی دا او که کم بل دلیل شتا؟
دیر منو نا دا ایواد اگه خم اوزو دا چی بده بنده بیده او تن اصلا بحث وشی نو رکاته چی مخیر دوری وکرا چی پا خوست که مثلا نخان نتجانه دو وکرده وقیت سی چی پا خوست که بعض وقت اگه بعد او باران دوم را تیزوی چی حتی درې متره نه څلور مترو پورې تر داخل دی وتا کې که چېرته مخې خلاص وي کولی شي چې هغه میوه یا مثلا سبزي څنګه کې لنګاري. عموماً کې داسې دی چې کله سړې خونې جوړېږي باید د دوی د ساحې په انتخاب کې هغه باید ډېر دقت وشي چې داسې ساحه باید انتخاب شي چې هغه د دې هوا جریانات او د کوم اقلیم چې دی یو څه ته په نظر کې ونیول شي. ښه به دغه وي چې که چېرته په یوه منطقه کې شنه خونه نتیجه ورنه کړي د هغې بل ځای ته انتقال شي، لکه مخکې چې د یادوري وکړه چې غزنی او ګردیز کې که چېرته دغه شنې خونې جوړې شي او دغه بیا هلته انتقال شي هلته ذخیره کړل شي یو څه نه څه به ښه وي. ولې دلته بیا پارک په دې کې دی چې لکه ګرین هاوس چې مخکې صبیر صاحب یادوري وکړه چې پرمختللې دي او بل یې ساده ګرین هاوسونه دي، په همدغه ډول سره د شنې سړې خونې که چېرته داسې سړې خونې جوړې شي چې هغه کې خپل هغه د اتاقونو په داخل کې مصنوعي هوا ورته جوړه شي بغیر د دې نه چې هغه موږ د طبیعي هوا څخه ګټه واخلو، پرمختللی سیستم ولري، برق ولري، هغه د هوا کشف لپاره مناسبې پکې ولري، نو دغو لوازمو ته په نظر کې نیولو سره کولی شو چې د زیات مصرف په نتیجه کې په همدغه خوست کې سړې خونې جوړې کړو او ګټه ترې واخلو. دا شان کې دا شي چې دې باندې تاثیر وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. صابری صاحب، کدارته وایس چې په خوست کې څومره زرغونې خونې شته؟ ستاسو له خبرو معلومه شو چې زرغونو خونو ښه نتیجه ورکړې ده.
مننه. په خوست کې خو د مختلفو مؤسساتو یا برنامو له طریقه خونې شوې دي، لکه د مخکې ورور چې دوري وکړه د چلپي په چوکاټ کې هم جوړې شوې، او خاصتا د کارډیف برنامه په خوست کې ډېر ډېر نوسونه جوړ کړل، پنځه سپانه او درې سپانه او یو سپانه ډېر نوسونه وو. حتی د یو جبه جرب مځکې نه نیولې تر نیم جربه او څلور بسمو پورې دغه مځکه د ډېر نوسونه کور کوله. پنځه سپانه ډېر نوسونه حجم بیخي زیات وو، نو په حدود د دوه دوه نیم سوه دغه شنې خونې د کارډیف برنامه جوړې کړې. همداسې د نورو برنامو چې د وزارت زراعت په چوکاټ کار کې دوم جوړې کړې دي، او د پاملرنې په چوکاټ کې جوړې شوې وې څلور پنځوس خونې په دې مرکز کې د خوست. نو دا همدغه علت دی چې یو علت همدا ده چې نتیجه یې خبر کړې ده او زموږ بزګران ترې راضي دي. او دا هغه
داسې ویل کېږي چې دوه نیم سوه شاوخوا دوه نیم سوه شنې خونې په خوست کې شته. دا اوس چې د اوبو مصرف یې څنګه دی، اوبه څنګه ورته تهیه کوي، څنګه له ژور څاګانو هم ورته کیندلی دی او که څنګه؟
هو، دا اکثریت د ژور څاګان دلته موجود دي، او یوه خو ښېګڼه د دې شنې خونو په دې کې ده چې دغه په ډېره کم مقدار سره اوبه مصرف، یعنې د اوبو اسراف یې کم دی، یعنې زیات اوبو ته ضرورت نه لري. او په دې کې ټول دغه د څاڅکي اوبه خور سیستم دی چې پاس ټنکۍ ورته نصبېږي، او د هغه ټنکۍ نه د پایپونو په ذریعه د هر بوټي بیخ ته یو یو څاڅکی یا د ډریپ
نو دا خو به ډېره ګرانم تمامي شي. یا زرغونه خونه چې یو جیری لویوالی ولري څومره مصرف غواړي؟
نو دا خو قیمتونه چې هغه وخت کې د کارډیف په وخت کې جوړېدلې، نو تقریبا د دېرش پنځه زره زره ډالر مصرف پکې ده. خو د هغو سره مکمل پاکیجونه مو کنه، یوازې شنه خونه نه، د ټول سیستم دغه درې د پوښلو سیستم یا د کرلو سیستم ټول مواد، د بیا اوبخور سیستم ټول مواد، او پور سره تخمونه چې هغه په دې کې داسې تخمونه کرل کېږي. یو خبره چې زه باید اشاره ورته وکړم چې هایبرید تخمونه دي چې خپله د قیمت د هایبرید تخمونو قیمتونه هم ډېر لوړ دي، یعنې اووه زره تر اته زره تر لس زره پورې یو یو پاکټ پنځه سوه زر تخمونه کېږي. خو خواله هم دا دی چې بیا د هومره حاصل هم ورکوي، یعنې یو بوټی چې موږ خپل عملا تجربه کړی دی تر دولسو تر پنځلسو مترو پورې کېږي، چې دا بوټی نه شو ورته ونه ورتهیلی شو، خو دا په یو سیستماتیک ډول لویږي او بېرته راټیټېږي، او بیا لاندې خاوره په چوله کېږي، بېرته بیا دغه نمو یې شروع کېږي، او دا یو بر حاصل ورکوي. یعنی داسې نه ده چې د دې نه موږ تخمونه واخلو او بیا یې وکړو، د هایبرید تخمونه یو داسې یو حاصل ورکوي او سم حاصل ورکوي. نو دا قیمتونه خو ور واقعا رښتیا هغه وخت کې خو لوړ وو، بیا خوشبختانه چې خو د برنامو داسې ډیزاین کړی وی چې یوازې دېرش سلنه یې په بزګر باندې وی، او دا اویا سلنه یې د خپله د بل یوازې مرستې په شکل د دې ته کار کېده. نو دا مروت شوي، او هدف د دې پروګرام نه دا و چې کړی شي حالي توګه بزګران وکړی شي عین سیستم، یا د لرګي چوکاټ نه، یا د اوسپنه چوکاټ نه، یا د لکه مخکې استاد تشریح کړه دغه نو یو چوکاټ جوړ کړي، او په سر یې ډېر عادي پلاستیک نه استفاده وکړي، د کلاس چې په خپل ویلوی کې یا په ډېره کمه سهمه ځکه چې لري یو څه خو کولای شي چې د کور لپاره که کور لپاره یو څه اضافه وي د خپل کلی مارکیټ لپاره تولید ولري.
بله صاحب، ډېره مننه صابری صاحب. ایران صاحب، بیل مؤسسو حکومت خپل خلکو هم سړی خونی جوړی کړی دی په ستاسو په ولایت کې؟
بله سروان صاحب، سړی خونه هغه دی نه دی چا جوړې کړې، او یو خونه جوړ کړې و کارما داسې، مګر په جنریټر نه هغه ټول داسې و نه چې ډېرې جوړې کړې وي، خو ډېر کار شي دی فر هغه کې کفایت کې، او ډېر شای نه یا شخصي خلک جوړې کړې دي په شخصي لګښت.
بله،
نو حکومت یا مؤسسې نه دی جوړې کړې، نو هغه کفایت نه کې ځکه چې هغه وخت خیر دی فر ایسی دی جوړوي ډېر مصرف کې، بیا هغه چاته سامان فو هغه په کریاږي.
یعنی اصلي سوال مې دا و چې یعنی رواج شوی دی داسې خلک شته چې حداقل د خپلو محصولاتو لپاره، د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره سړی خونی لري او کې نه لري؟
یعنی نه داسې سلتي صدا نشته چې ډېر هغه دي چې بېخي نه مای خیب نش مور دی، هغه واد چې مول دلی دي، نو هغه شته چې مشنه خپل وتل غول دي، او ډېر نشته چې او رواج او څوک استفاده وکړي، او ډېر نشته نه.
سای ډیر زیات مننه قدرمن د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد همدارس په خوست کې د ویشتي خونی مالک او په خوست کې د کارت اف د پخوانی موسسه د شنو خونو د برخې مشر بهیر ګل صابری او همدارس د تنیو اوسیدونکو او د سړی خونی یو خاوند حکمران حیران زموش بلبانری لنډی خبرتیا نمخ کی تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکو لرو اول بده د خبري واورو مهرباني
دروان صاحب اوریدونکو ته هم سلام وایم همدرد سره ساری کا کیم لغمان نه
مهرباني خو همدرد صاحب
زه خو دا غوایم سروان تر چې اوس نن سبا کې په افغانستان کې د همدغو خونو له وجې نه پیاز په 500 روپۍ من دی او دغه دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې مخکې په 500 روپۍ من پیاز ول همدغه ښکته پاکستان ته لاړل او اوس یې بېرته بېرته په 500 یې وړل په 500 یې بېرته رالیږي. نو زه دغه وایم چې کله به دا د دې ولس ستونزو ته خلک نظر کوي او دغه اقتصاد والا دي که حکومت والا دي که هر څوک خو دي خو همدغه همدغه مشران دي نور خو بل ملک نه خو سرا چې هغه خو څوک پرېږدي نه. زه دغه وایم چې دا اوس فله حالت 500 روپۍ پیاز دي مخکې دغه دوه جمعو نه مخکې 400-350 کچالو رسېدلي ول. نو باید چې دغه یوله ستونزو ته توجه وشي او سړي خونې جوړې کړي دا د موږ پیاز داخل کړي چې دغه ایثار چې دا د موږ دغه ځمکې کې بس نورم وخت نه نیسم.
بله سلامت اوسئ همدرد صاحب. کور ودان بل اوریدونکی یې مشته ځان راوپېژنې آزادي راډیو تاسو له سټوډیو سره
احمدي د هلمند ولایت
مهرباني کوي احمدي صاحب مهرباني
ما پښتنه خو د میلمان څخه دا زه اول سلامونه ټول اوریدونکو تاسو درنو میلمنو ته وایم
سلامت
اوسئ او دوهم پښتنه مې دا د میلمان څخه چې دلته په هلمند کې ما شنې خونې جوړې کړې دي تقریبا د 2300 باندې 1000 متر دي دلته زما هوا چې ده نو هغه دغه د مونی فصل چې دی دا دوهم فصل چې موږ وکړو دلته مو هوا دا د میزان میاشتې د عوام راخونه کړي نو که د دوی داسې یو تجربه او یو شی لري چې مثلا موږ حاصل باید ورسېږي نو پښې وګلو داسې وکړي خو وصول ته نه رسېږي غټولی یې نهسي. یوه پوښتنه مې دا ده او بله پوښتنه مې دا ده دا د کارتیب د موسسې د میلما څخه چې دا د نماتور مرض کوي نماتور کوي دا زموږ مځکې نو چې دا د جنګول عامل دی که خپل د مځکې مشکل دی په دغه دغه په برابر کې کومشته
نماتور مرض او بشه ته در زله ملبنو پښتنه چې دا نوم په ټولو ځای کې عام دی کنه داسې نه چې په یو سیمه کې یو نوم په بل کې بل نوم څنګه بهیر صابری صاحب تاسو دا مرض نوم اوریدلی دی یا حیران سر
نیماتوت په نوم مراسته نیماتوت
شه بس سیده چې تاسو پیژنې سیده بیا به ورسره جواب ورکړي. شه احمدی صاحب بل څه پوښتنه لري
او بل پوښتنه مې دا ده چې اوس موږ پیالان ما دا یو کال کې چې جوړې کړې دي نو موږ خو بادرنګ کرلې دي نو نور څه شي ګټه په دې کې چې ډېره ګټه یې نو چې هغه شان که موږ ته راوشي چې مثلا بیا موږ هغه په وکړو آینده فصلو کې ان شاء الله
ډېر ښه پوښتنه ده. مننه مننه سلامت اوسئ احمدي صاحب.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
لومړی استاد عابد همدرد صاحب په خبرو باندې که نظر څرګند کوي وو دی احمدی دی وزره متره خبره کوله همدرد صاحب دی پیازو دی سړو خونه خبره کوله ولی نشته دومره خونی ولی چې دومره ګټم لري دی چې وای چې اوس پیاز په 1500 دی او څو یو میاشت مخکې ارزانه ول ولی خلک سړی خونی نه جوړوي دلیل یې څه دی؟
خوده باندې په شمه مخه لکه د دوري وکه چې مخه پیاز چې بیا په پیپو پنځه اوست په قیمت ډېر لوړ شو ده تر 500 پورې لاړ دی. پاکستان زموږ پیاز په کومه بیا لمک څخه اخلي بیرته په لوړه بیا موږ تر کوي لته دغه د چنده شنی خونی نشته که چېرته شنی خونی ډېر زیات وای موږ به
سړی خونی منظور سړی خونی دی
سړی خونی دی دې ګټه په دې کې ده د سړی خونی چې دلته سړی خونې جوړې شي موږ په هغه سبزیجات میوجات وسطو او بیا په مناسب وخت کې مارکیټ ته عرضه کړو. یو خو موږ تاسو د هیواد خلک چې دي غریبانان دي دومره زیاته پیسې نه لري چې په شخصي لګښت سړی خونې جوړې کړي دا یو خبره. بل دا چې دولتي او غیر دولتي موسسه باید په دې کې دومره کار وکړي چې خلک دغه سړو خونو په ارزښت او په اهمیت باندې پوي کې او د دوی تورزنیز ورکشاپونه ورکي او په څنګه ور سره کومک وکړي. لکه مخکې چې د کاردیب موسسې مبیداونه او صبر سي چې زیاته په سدي دولت ورکوي، نو دولت په دې باندې زیات مکلف دی چې خلک د سړو خونو په اهمیت باندې پوي کې او په څنګه ور سره په خاص ډول سره هغه ځایونه چې هغه د نور هیوادونو سره بردر لري ترانزیت لارې لري دلته ځینو کې سړې خونې جوړې کړي چې په هغه کې هغه موږ تاسې تازه میوجات وساتل شي او بیا په وخت مارکیټ ته انتقال شي، یا د ولایاتو په داخل کې سړې خونې باید جوړې کړل شي. نو دغه خپله دولت او غیر دولتي موسسې، دولتي موسسې باید دغه کار وکړي چې دغه د سړې خونې جوړې کړي او د خپل هیوادوالو لپاره هغه میوجات یا تازه سبزي په مناسبه بیه دوی واخلي. دا په دولت پورې او په غیر دولتي موسسو پورې اړه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نه سوداګر ولې دا کار نه کوي استاد؟ سوداګر په دې کې خو ښکارا ګټه ده شته شامل ده چې
دا مهمه خبره ده. دا مهمه خبره ده. یو مثال موږ په کابل کې هغه دی په کابل هوایی میدان کې هغه دوا سړی خونه ور مثال ورکول شو چې هغه ملي سوداګرو د هواد سوداګر خلک راټول شه د دولت سره په تفاهم د هغوی په دواړو کومک وکړي هغه سړی خونې جوړ کړي. نو سوداګر هم مکلف دي چې دغه سړی خونې جوړ کړي، نه په دې کې خاص رول لوبول شي سوداګر.
بله
بله. د احمدی صاحب پښتنه په دغه کې باید وایم چې شاید چې دغه د ښه نتیجه نه ورکړي، نو هغه ساده خونې شاید جوړ کړي یا پرمختللې خونه چې دا کچیر ته پرمختل خو جوړ کړي شنه خونه جوړ کړي، نو زبوري ما چې هغه سبا ښه نتیجه ورکړي. ولې یو خبره شته چې چته دا ساده خونه لري په دې کې جوړه کړې وي هغه محیطي شرایط چې د لپاره لکه تودوخه ده، رڼا ده، د هوا جریان ده، د غذاتو تبادله، د لندبل ساتل چې په مناسبه کچه سره وي، نو شاید دغه خونه کې دا یو شاید نیمګړی وي چې هغه خنه نتیجه نه ورکړي. شنه خونه د همدې لپاره دي چې هغه په هر ډول شرایطو کې د دغو سبزیجاتو څخه ګټه واخلي، نو د دې لپاره جوړ شوی دی. او بل خبره دغه وکړل چې موږ په هغه چی وکړو چې زیاته ګټه تر واخلي. بدرنګ باید کرل کیږي، رومي بدرنګ بنجان کرل کیږي، پالک دی، مرچ دی، د کدو کورنۍ نباتات دي، کولای شي چې د هغه څخه ګټه واخلي او بیا یې بازار ته انتقال کړي.
بله. او تاسو دوی ویل چې د میزان په میاش کې چې هوا سړی شي او بلې خو د سړو خو د زرغونو خو اصلي هدف همدا ده چې هلته حرارت نسبتا زیات وي، نو ځکه هر شی پکې کرل کېدای شي. فکر نه کوي چې دوی د کرلو وخت کې یو څه تغییر راولي د خپل سیمې آب و هوا ته په کتو؟
تقریبا په ساده خونه کې موږ داسې وایو چې کله هلته د هغه ولایات چې د حرارت درجه یې یخ وي، یعنی یخ منطقي وي، نو هغه ته بیا موږ د سړو خونو په داخل کې د ساده بخارۍ ته هم کټ ګټه اخیستلی شو چې د بخارۍ په واسطه موږ د ګرین هاوس هغه داخلي هوا چې د نسبتا ګرمه کوم کولای شو چې د دې څخه ګټه واخلو. یعنې خلک را باید هغه وي چې موږ په هغه بخارۍ استعمال کړو، نه دغه چې موږ بل موسم ته هغه وخت ته تغییر وکړو. که چېرته وخت ته تغییر ورکړو نو دغه شنه خونه اصلي هدف موږ د لاسه ورکړي، کولای شو چې د نورو لارو چارو څخه هم ګټه واخلو. او دلته ښه امکانات نشته، که چېرته برق موجود وي یا پرمختللي وسایل وي نو کولای شو چې په ګټه تر واخلو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. حیران صاحب، که تاسو د نماتور ناروغي په اړه معلومات ورکړئ، دا ستاسو په سیمه کې هم شته؟ کوي هلته خلک څه ورسره کوي؟
بله، هغه دا ناروغي شته، د ته ورته ناروغۍ نه رام ډېرې شته. او دلته خو داسې زیرات ته هغه موږ کوي نه ده چې دغه دعوې ته ورسوي یا انجینرون، خو بیا هم هلته یو سلاد بازار لري په خلف زیرات په ریاست کې، هغه کسې هغه چې دوا ورسره وي نو دی ورکوي، او که کله دوا ته ومه وه نو په ښار نه استفاده کې بیا ښار ته وتل کې هغه ځکه چې د هغه د سبزیجات یا د حیواني هغه کلینیکی نه نو د هغې نه دغه دواګانې ترلاسه کوي دښتنان دغه کوي ورکوي دا د مرض شته په خوسکان شته خو اکثره مرضینه او کله چې کومه ځمکه ډېره ډنګره وي هغه ځمکه ډېر کوي کې دا مرضینه فایده کوي کنه چې منځکه یو حاصل ورته بدل شي لکه سخت خودی چې مثال هغه پوه کړلو بودرنګ کولته په هغه پټی نه بیا بودرنګ ونه کړلی شي بودرنګ په ځي بل حاصل وکړلی شي مرض نه کې یا په منځکه کې ښه هغه کې وي ستره یا ډېران چې هغه وي نو یې ډېرې خطره دغه شي نه چې هغه وي او بیا هغه نه کې مرض ډېر نه کې نرخ مریضه طبعاً نوات لري نو دا مرضینه شته.
درست ډېره زیاته مننه صابري صاحب. له یو جریب زرغونې خونې څخه څومره حاصل ترلاسه کوي؟
نظر فصل ته وبخی چې اول دغه د ورور سوال ته به راشم چې د ستونزې حل شي.
بله مهرباني.
زه تاسو سوال ته جواب درکم. د دې موږ د عملی تجربې په اساس دا د کوشش وکړي چې د بانجانو سیزن د اول پسرلي نه یعنی شروع وکړي او دویم سیزن ته که بدرنګ وکړي ځکه هغه زدرست دي پنځه څلوېښتمه ورځې پورې حتما دوی حاصل ته رسیږي. انجام به لږ طویل المدت موسم ته ضرورت لري.
ګورې یو شتم فکر وي چې د هر ځای هوا فرق کوي، د هلمند هوا به له خوست سره یا له غزني سره فرق کوي. څه وخت یې وکړي چې تاسو بادرنګ زر حاصل ورکوي؟
داسې دا چې هلته خو بیا موسم هم ډېر ګرم وي که نه په اوړ کې تقریبا د خوست په نسبت به هلمند ګرم وي ځکه هلمند کې مو وخت تېر کړی دی. یا د ورځې په نسبت د ورځې هوا ګرمه ده خو د ګرمولو په خاطر واقعا چې دلته په دمنی کې هوا پر سړه شي د هغه نمو دوی سټاپ کوي یعنی هغه د ورځې حرارت لمر موجود وي ګرین هاوس لمر حرارت ذخیره کوي خو شپې برعکس دلته بیا هوا پر سړېږي یعنی دا د نو درجو نه د حرارت درجې ډېر تغییر په دوی کې رامنځته شي دلته نبات خپله نمو سټاپ کوي یعنی بعض حالاتو کې هم تر پنځلس شلو درجو دغه تفاوت رامنځته شي دغه تفاوت چې رامنځته یعنی شپې لخوا سړه شي دلته نمو وختي هلته سټاپ شي. نو ښه دا ده لکه مخکې چې استاد محترم وویل موږ د محلي طریقو نه یا د محلي بخاریو نه هلته استفاده وکړو یا د غیر تدابیرو دپاره موږ وکولی شو د اکسترا شیټ یا اضافي پلاستیک په منځ کې کش کړو یو متر په لوړوالي په اندازه نو دا کړای شي چې هغه موږ حرارت هلته لوز نه شي له لاسه ور نه کړو هغه وساتلی شو. نو بنان په دې شکل دوی کړای شي چې هغه د حرارت هلته تنظیم وساتي خصوصا د شپې له طرفه ځکه دغه تفاوت د ورځې او د شپې دوی نه شي کولی زغملی. نو بنان نمو سټاپ کېږي حتی په بعض حالات کې موږ نه دلته خوست کې تجربه کړې چې بېخي داسې اوبه غونتې وشړېږي د کله چې هوا وي ځکه دا تفاوت دوی نه شي زغملی. نو دا محلي طریقو نه دی کړای شي چې د بعض خلک هغه زغال او بغب کې کېږدي د یو مدت لپاره بعضې لازي بخاري دي چې دونه استفاده کوي هغلته پکې
نه یوه بخاري فرسن دي څومره زرغونې خونې لپاره کفایت کوي؟
یوه بخاري خود موږ د یو سر یو بل سر کې چې کېږدي د یو پنځو بسمو دپاره دوې وړې عادي بخاري یا د ګټګراز بخاري کفایت کوي.
بله
شاکېدي یاس کارو
په یوشت کلنۍ کې څلیرویشت ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشتو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اوریدلی شئ.
تاسو صابری صاحب لږ صبر وکړئ، یو اوریدونکی ډېر منتظر پاتې دی. بیرته تاسو ته نوبت درکوو چې تاسو هغه بلې پوښتنې ته هم ځواب ووایست. اوریدونکی شته، ځان راوپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
اسمت صاحب، ډیر خوشاله سم چې تاسو سره په ټلیفون تماس کې خبرې کوم.
سلامت اوسئ، موږ هم خوشاله یو. مهرباني څه پوښتنه لري د سړو خونو یا د زرغونو خونو په ارتباط؟
فاروق ورداګ یم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه. سلامونه تاسو ته او میلمنو ته وایم. زما پوښتنه ده کله چې موږ په دا سړو خونو کې د سبزیجات وکړو خو چې هوا نه وي ولکه چې پر حاصل راځي دلته بس یا لمبه وي یا وبل مرس ورته راځي سپیر واږي.
مخکې زموږ میلمنو وویل چې تاسو باید هغه بدل کړئ، یعنی که سش کال مو بادرنګ کرلی کال ته بل شی وکړئ، بدلوي متبادل فصلونه کړئ او که څنګه؟
و تبادله ورکو یو کال پر وځای کرو بل کال بیا پر بل ځای کرو هم متاسفانه چې په دغه حالت کې بیا هم د داسې مرز ورته راځي
مرز په د دې مرز نمونه مو بیا د کرنې ریاست یا د کرنې متخصصانو ته ورښکار کړی دی چې وګوي وګوري او درمل درکې
ته اوریدل په دغه اوس مرا چرغلی په دا واکه خوم نه جوړ سره د کړی اخواته خو مخکې هیمن لا څنګه کې به سخ جنگونه او نو اوس کې د امنیت سره نیو تخصوی دی
د دې
پېستو بیا هم سره شریکو
شه شه ډېر شه ډېر مننه کبل پښتنه لری نو ور بشو میلمانو ته
یا بل پښتنه
سلامات اوسه سلامات اوسه مننه نو صابری سه تاسو خبري کولی مهرباني وبخشه چې
نو د ګرمال لپاره د بخښنه سره امدا ته د بیرونی څورغلې بل پښتنه دا چې وخت ځای نشي د نور اوریدونکو نو ماتو پاکله پښتنه کړي وا چې دا واقع هم یو ډیر مزر مرز دی او د وړ چنج په شکل دی چې د نبات رخي ته نیوځي او هغه ته خاص یا د قربت توګه د نبات لرخي نه استفاده کی کله چې نباتات موجود دی هغه عموما نبات ملاوي کوي او لمن دی هغه وخت کې چې موږ چې فصل په ګرین هاوس کې ولاړې د فکر کوم چې هیڅ نو دوا بالته مؤثر نه وي ځکه که موږ ډېره قوي دوا استفاده کړو نبات ته ضرر رسیږي هله منډلې ځکه دا پرې شاکې ځای پیدا کړی دی او کوشش باید وشي چې دا باید محو کړي خو په هغه صورت کې چې د نبات نه کله دی خپل رفع حاصل و موږ د ګرین هاوس خاورې تعقیمولی شو یا سویل سولرایزیشن چې ورته وایي د خاورې تاسو خطر د دوايو په ذریعہ هم کېږي د پلاستیک ممکن دا ورور مو په دې باندې تجربه ولري نه خدای چې د ریاست زراعت یا د ترویج مدیرانو سره په تماس کې شي هغه به میتود ورته وخی د پلاستیک ا دې پلاستیک په ذریعہ او د خاورو په ذریعہ مو کړای شو چې هغه ته حرارت ورکو خصوصا د وړي پاغه جون جولای میاشتې چې موږ ورته وایي د ریګر مې په دې وخت کې یوه میاشت د پاره د کبایت ته حرارت ورکړ شي او حرارت څو چندل وړيږي بنان په خوره کې هم نو امراض شي وي دا مخوکیږي نو د نیماتود مرض په هغه وخت کې چې باتوی کنټرول یې موږ د پاره لږ څه مشکل ده بعض محلي طریقې استفاده کیږي لکه یم چې موږ ورته و دا په وبو کې ورته حلیږي ورته ولې کېږي د مرچو په ورته استل کېږي هغه ورسره په دوه بخور لري ورته ولې کېږي خو تر دې ډېر د موافقه نه دي موثر نه تمامېږي نو خدادا چې موږ هغه د سول سولرایزیشن یا د خاورې تعقیم د طریقو استفاده او کډری څلور طریقې لري د ترویج مدیران لري د وزارت کارمندانو سره په تماس کې چې هغه ورته وخی او عمل نه لته تطبیق کړي د مرز نه بخښ او کډری مخاونه نشي نور کوم سرایت کړي او راځو بل موضوع ته د خاطر چې په مجموع کې موږ په شنو خونه کې لکه د بخرم د مرز نه شکایت کوو مخنیوي وکړو عموما موږ د پنګسي امراض نه ډیر دوری کو پښنو خونو کې
bale
نو د فنګسي امراض د لپاره د مخنیوي د لپاره هغه د منیجمنت اصول باید په نظر کې ونیول شي د شنو خونه یعنی هغه د وقایي حساب یا د حفظ الصحه باید مراد شي او په ځمن کې پښنو خونو کې دوه فکتورونه دي چې باید موږ د یو تعادل وساتل شو چې یو حرارت دی او بل رطوبت یعنی هم زمان دغه دوه فکتورونه موږ نه باید کې لوړ نشي کچیر دغه دوه فکتورونه لوړیږي نو طبيعي ده چې فنګسي امراض هم دغه شرایط خوخي او دغه مخیت خوخي او په دې کې شرایط کې او موږ نباتات لمنځو نو په نن کله چې موږ د اړیکو د موږ وینټیلیشن یا هوا کښې باید خلاص وي تر حرارت درجه ډیره ټیټه وساتل شي چیرې حرارت وړي نو موږ به کوشش کوو چې د رطوبت اندازه باید ټیټه وساتل شو چې دا هغه د موږ کنټرول د هوا کش یا د وینټیلیشن په ذریعه کولی شو نو که چیرې د موږ بزګران وروڼه دغه دوه فکتورونه ته متوجه شي په شنو خونو کې تر ډېره بریده د نور امراض نه هم خوندي پاتې کېدلی شي
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي
استاد عابد تاسو مخکې اشاره وکړه چې خلک په خپل هم کولای شي چې شنی خونی جوړی کې څومره مصرف غواړي کې یو څوک یو وړا دي څو بیسو زرغونه خونه جوړوي او بیل دي چې کوم ماهر سړی پیدا کی په خپل هم جوړول شي او کنه د دې ترڅنګ یو بل پښتنه دا ده چې ک څوک وړا سړی زرغونه خونه جوړه کی یا سړی خونه منزور نه بلکې زرغونه خونه جوړه کی او په مخکې تر دې چې دی یو فصل د کارولو وخت وی دی او بادرنګ یابل شي اول په دې سړه خونه کې وکړي او بیا بوټي په
کله چې هوا سمیږي زمکه ته انتقال کی دا به اسانه او شلاره نه وي.
ډیر مننه. مخکمه هم یادوري وکړه چې ساده شنه خونه ما یاد کړل چې موږ په ډیر اسانۍ سره کولای شو، مثلا د اوسپنې څخه ګټه اخیستلی شو، د لرګي څخه ګټه اخیستلی شو، د ساده پلاستیک څخه ګټه اخیستلی شو، چې په کور کې حتی په نیمه بسمه کې، یوه بسمه کې، دوه بسمه ځمکه کې موږ د هغې څخه ګټه واخلو. د کور په حویلۍ کې، د بام په سر باندې، په مخته پټیو کې موږ کولای شو چې دغه سړې نه شنې خونې جوړ کړو او ګټه ترې واخلو، او د خپل کورنۍ ضرورت هم تیر را پکولی شو، او تر څنګ ور سره بازار ته هم عرضه کولی شو په ډیر کم مصرف سره کولی شو. چې مثلا ساده عدید د اوسپنې موږ راوړو، هغه په یو کمه ځمکه کې قط کوو، بغیر د نه چې موږ سره ماهر کس وي، هغه ساحه څنګه څه د حرارت په مقابل کې موږ عیارولی شو تر څو ګټه ترې واخلي. یعنی هر څوک کولی شي چې د څخه ګټه واخلي، نو د کمو پیسو په مقابل کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. بله، موږ د شنو خونو څخه د نرسری یا د کوریې په توګه هم ګټه اخیستلی شو، چې په ساده ډول سره هغه زغاله چې ورته ویل کیږي چې هلته موږ په شنه خونه کې وکړو، کله چې بیا د دوی د کښت وخت راشي، بیا یې آزاد صحې ته انتقال کړو، هغه کې ګټه ترې واخلو. مثلا موږ تاسو دلته ساده مثال د زینتي نباتات ورکول شو، ګلان په هغه کې شامل دي چې په همدغه وخت کې هغه بزغلي، هغه کلامي را اخلو، دلته کرل کیږي. بیا وروسته کله د پسرلي په وخت کې چې د کرلو شرایط ورته مساعد شي، موږ هم بازار ته انتقالولو شو چې خرڅ کو، او هم آزاد صحې ته انتقالولو شو چې هغه ګټه واخلو. مشنه خو نه یوازې دا چې موږ سبزیجات په هغه کې وکړو، بیا تولید موږ ته راکړي کولو شو چې د بزغلي په شکل هغه کې د نرسری ګټه هم ترې اخیستلی شو، چې بیا یې پیندا کې نور سهو ته انتقال کولی شو. په دې باندې
بله، او دم دې شته ما دلته په اروپا کې هم پام شوی دی چې دا اوس لا تخمونه خرڅیږي، هم د ګلانو، هم د بادرنګو په شان د ځینو سبزیجاتو. دوی دا اوس کری په کورونو کې کری، او په ډیر وړ قوتي لري ورته پلاستیکي پیغه کې بجدي، او بیا په سرلی کې مخکې تر دې چې د نورو سره بانجن ورسیږي، د دوی بانجن ډیر زر ورسیږي، تر هغوی چې یوه میاشت وروسته رسیږي، د دوی یوه میاشت مخکې ورسیږي، او تابن چې قیمت یې بیا لوړ وي. دا شی که رواج شي، شاید بیا هم د مشلي او شمېر خلک محتاج نه وي چې له بهره سره بانجن یا بادرنګ وارد کړي، خصوصا په غاول وخت کې.
بالکل بالکل، تر څنګ یو بل چې د وایم باید هم وکړو، چې شاید په دې باندې خلک پوهه نه وي، یا مثلا خلک په دې باندې عامه پوهاوی ول نه لري، موږ د شنو خونو څخه مختلفې ګټه اخیستلی شو. بیکاره خلک په دې کې کار کولی شي، غریب خلک په دې کې کار کولی شي، پیسه دار خلک په دې کې کار کولی شي. د شنو خونو څخه موږ مختلفې ګټه اخیستلی شو، دولت ته ګټه رسیږي، غیر دولت خلکو ته، یعنی عامو خلکو ته ګټه رسیږي. په خاص ډول سره ښځې، زنانه، موږ او تاسو په نیواد کې زیاتې کونډې لرو، دا څنګه لرو چې هغه په هغه کې د کور سرپرست نارینه نه لري، کولی شي چې د شنې خونې دیوې والې ټوټې ځمکه څخه ګټه واخلي، او د رسم رواج او د سیمې د کلتور سره سم، نه دغه چې ښار ته لاړه شي یا بازار ته لاړه شي، د کور په څنګ کې په ګرین هاوس کې د نباتات یا سبزیجات کری، به بازار ته مارکیټ ته وړي، او د عایدات او عاید په لاس راوړي، هم د نصرۍ ګټه ترې اخلي، تخم تولید کیږي، مثلا زغاله تولید کې تاوري وکړي، مې بنجان اخیره تا کوس کې باندې دا ډول سره کیږي چې ګولان کی کری، یا غادي ورمي بنجان پغا کې کری، بیا آزاد صحې تولید بازار ته ترسري. نو شنه خونه په مون کې د خلکو لپاره مختلفې ګټې، یعنی د تراسه سره شي کول شي چې د کار خلک هم په دې کې مسؤل.
bale ډېر زیاته مننه صابر صاحب، ستاسو په نظر تاثیر نور افغانستان په اړه معلومات لري چې دا سړې خونی په نورو ولایتونو کې څنګه وي، نتیجې ورکړي ده که یوازې په خوست کې نتیجه نه ده ورکړي، په نورو ولایتونو کې لا هم شته؟
نو هغه څه شنه خونی خو په خپل خوس کې او په هلمند کې لکه مخکورو چې دا ریکارډ به نامې په وخت کې دا جوړ شي، په هلمند کې او په کندهار کې هم دا څه په ګرم سیر کې دا او هغه تفاوت دا چې په ګرم سیر سیمو کې، یعنی هغه سیمو کې چې واور نه کیږي، موږ هلته د ریکارډ به نامې په چوکاټ کې څنګه سپنه یا درې سپنه چې نیم جریب څه باندې، نیم جریب او څه باندې یو جریب دغه کوله دا جوړ شي. په سرتیرو منطقو کې یوازې یو سپنه یا یواش نه خونه جوړیږي. علت دا شی ده چې په سر باندې واوره زیاتیږي او بالاخره هغه د شپېدو یا پلاستیک د شپېدو کېدو امکانات غږ نه اوري.
بله بله ستاسې غږ اورو. بله
څه نو په دفترو ملکو کې د یوسپنا خونه جوړیږي. راغله هغه د سړو خونو په مورد
بلز ما د سړو خونو مورید کې ومل زه خیر د چیر زرغونو مو وایس مهرباني
و دغه سړی خونه خداسې دي چې لکه موږ د ښکانان هم چې دغه موضوع سات کې کله چې تولید دی لاس تړولي نو دغه مو سم سره دی نه په ډیره نشي بیا پلورل کیږي په مارکیټ کې یا مارکیټ نه لږه هلته چې هغه د چاخ ارزه به خیر زیات یا تقاضا کم وي نو بنان په داسې حالت کې او طبيعي ده چې هغه د نرخ راټیټیږي یا قیمت راټیټیږي نو همدې سړی خونه موجودیت یا دولت ډیره تللی خبره بله باید اضافه کړم چې بعضې سړی خونې آپس دي او بعضې ډاون دي که نه د مځکې لاندې جوړېږي او بعضې د مځکې په سر جوړېږي خصوصا هغسې د مځکې په سر باندې جوړېږي د هوا د جریاناتو په خاطر وي تر څو د هغه د تولید چې موږ پرې هغه کې ذخیره کوو لکه مخکې زموږ ورور چې شهره وکړه چې داسې په خانو خانو کې لکه چلپې چې جوړ کړي وو د باد دپاره جوړېږي تر څو هغه وکړو خاصت الله سوال نکی او بل بعض د زمینی جوړیږي چې هغه د کلاندې جوړیږي او حالت یو د لرګین تخت په کوټه جوړ شي او دا سبب چې نام ډیر ونه لري او حرارت او وینټیلیشن یا د هوا کش سیستم به جوړ شي نو دا غشن هغه ساده شي او فعال په دې ورستیو کې په دې باندې کار روان وو د برنامو له خوا چې په داسې یو سړی خونې فعالې سړی خونې جوړې کړي چې په پکتیا کې هم داسې څو منظورې شوې ننګرهار خواته او دغه بعض ولایاتو ته چې هغه د موږ د الکترونیک سیستم په ذریعه وکولای شو کنټرول کړو او هلته موږ په یوه زیاته کچه خپل تولید وساتلی شو. مثلا زموږ د لوګر ولایت مزګران دي ډېر ښه تولید کوي د پیازو لکه پیاز نن سبا مارکیټ ډېر لوړ دی خو دوی بېچارګان هغه موسم سره چې کله دوی تولید وکړي نو په ډېره نشي بیا مخصورو چې د حتی پسته منې په څلوېښت پنځوس افغانۍ خرڅېږي په داسې حال کې چې اوس موږ یو کیلو په شپږ اویا افغانۍ اخلو.
بله بله
نو کدا سړی خونو ته توجه وشي او په مختلفو ولایتو کې دا کدا سړی خونو نه یوازې د سبزیجاتو د نوجاتو د فار هم شي دي مانی سره د موږ شه د مړو باغونو په سبزیر ولایت کې لري لکه میدان وردګ شو پکتیا شو د روزا مزمن او د خواته ښه باغونه لرو یعنی دغه د فار هغه سړی خونه خصوصا د زمینی خونه ډېر ښه نتیجه ورکړي چې په هغه کې ځکه چې دا یو خواله د زمینی خونه دا دی چې وړي کې سړی او په ژمي کې ګرم وي.
بله
نو هغه مناسب حرارت ورته ساتلی شي او په ځینو کلو کې خپل هم باید لاس په کار شو. صحیح ده چې موږ د برق ستونزې په افغانستان کې شته موږ نشو کولای چې په هغه معیاري ډول شنې سړې خونې یا شنې خونې ولرو خو موږ یې اکثره په هیوادوال چې دی ډېر ښه اقتصاد لري دوی کولای شي چې د شمسو یا سولر سیستم د برق څخه دغه سړو خونو یا شنو خونو ته داسې زیګزاګې یا داسې سیستمونه ورته جوړ کړی شي چې هم هغه په خپل مناسب حرارت یا په هغه سړو خونو او یا شنو خونو کې ورته وساتلی شي. یعنی دا هم بانجوي ده که موږ هر وخت وایو چې دا باید فعال وای که نه یعنی موږ کړای شو چې یو درې څلور پنځه تختې کولرو د کورو د اوبو د سهولت په خاطر تېر زمن کې کولای شي سړی خونه کې یا د شنې خونه کې دلانه استفاده وکړای شو.
بله
یعنی ډېره ساده ده جوړېږي امکانات
شته خو یو څه خلکو تم په کار ده چې یو څه لاس په کار شي او یو څه د همت نه کار واخلي. ستاسې د دې خبرو په تایید ما دا اوس د خوست هوا وکتل چې له وو تر ولسو تر منځ د دی بي ونې هوا د سانتیګراد په حساب یعنی مثبت ده. عین همدغه سیاوات د ترکیې د انتالیا ده د انټالیانه چې تاسو په لسګونو کیلومتر وځي د ټوله شاوخوا همدغه زرغونو خونو نیولې ده، او سره بانجن دي او بادرنګ دي چې نور ټوله اروپا ته دوی صادروي. د اوای عین یو شی ده، شاید هلته یو څه باران زیات شي، دلته یو څه کم وي، خو هغوی کار کړی دی او زموږ خلک ډېر کار نه کوي. یو بله پوښتنه له حیران صاحب څخه کوم، خپرونې کې ډېر وخت هم پاته نه دی. حیران صاحب، تر اوسه پورې به څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په زرغونو خونو او د سړو خونو کې به څومره خلک په کار بوخت شوي، څومره خلکو ته به د کار زمینه مساعده کړې وي؟ که د خپل ولایت په اړه مو وایست کافي ده.
خوست په سر هوایي یعنی سړی په خونه خو په نشته سودا، ځکه چې هغه یو دښتان ته چې ورکړي دون کوري نه ده کې کړی، کنه شاید په دغه کې اکلن چې نوی یو لاس پنځلس دښتانون کور کې وکړي، خو دا چې نتیجه یې ورنه کړه نو هغه یو دښتان هم کې مصروف نه شو. او د شنې په خونه په باره کې وایي نو تقریبا او تر زره وړي دوه زره وړي، ځکه چې هغه کې ټول دښتانون مصروف دي. مزیرون خان تر ولی کله چې لکه تاسو مخ کې دوري چې وکړه، هغه زغالی کې د زغالی سید نه دلی وګوسی چې په بازار ته ورسی کې وبکوي اوس کې شه هدا چې ډاکټرونو انجنیرونو حق مصرف دي په داسره خونه کې هاته د کندورون یعنی په زوراله خلک مصرف دي. خو سوره کې خو نه کنه ولایت ته موږ وشي لکاوي تر سیږي نو ډیر خلک مصرف دي په هغه کې خو په ساړه خونه کې چې نشته نو نه دی.
بله، ډیره زیاته مننه صابری صاحب. تاسو ویلی شئ چې په نورو ولایتونو کې معلومات لري چې په نورو ولایتونو کې به څومره خلک مصروف شوي وي په سړو زرغونو خونو کې؟
نو اکثره په بعضو ګرمسیر ولایت کې چې زه خبرې ما و، هغه وخت کې چې د کارډیف برنامه وه او په زمین کې د وزارت زراعت په چوکاټ کې د انیشیلټی وه او د ته ورته ټیلو مستده افغانستان زیاتره نفوس نو تقریبا کسان په دې کې مستقیم ډول مصرف دي، خو اغیزه یې ډیرو کسانو ته رسیږي، کنه ځکه چې هغه مستقیم ویاري او کوه نفره فامیل ولري نو په دا ټولو په ټولو اغیزه لویږي. نو موږ همدا شکل موږ تاسو نگران کې ولیدې چې ماشاءالله بشمیره خونه جوړې شوې د مختلفو برنامو په چوکاټ کې، دغه څه په کندهار کې، هرات کې او د شمال طرف مزار شریف کې، دا مزار شریف کې دغه اکثر ولایت دا پروسه تطبیق شوې ده او خلک مستقیم په دې کې دخل دی او تولید ترې ترلاسه کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان لټولو میلمنو څخه، د خوست پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد حکیم الله عابد څخه، په خوست کې د کارډیف د پخوانی مؤسسې د شنو خونو د برخي مشر بهیر ګل صابری، او د خوست د تنې اوسیدونکو حکمران حیران چې په خپل سړه خونه درلوده خو له بده مرغه پکې کامیاب شوی نه دی. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې خبرونه مو واوریدل او ټلیفونونه مو وکړل.
ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوڑا سپلے میتری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا